السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم وړاندې د ازادي په څپو کې پروګرام د اسمت ساروان په قربتوب مهیروي چې موضوع په افغانستان کې د جګړو زیاتیدل ورسره ورسره د سولې حادثې خطر سره مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب د امنیتي همکاریو د لاټې په هدف روسیې ته تللی دی د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر ډونالډ ټرمپسفیلډ یو وطن پاله کس بللی دی په بنګلاديش کې د کرونا ویروس د چټک خپرېدو په خاطر باندې ټول بندیز اعلان شوی پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب د امنیتي همکاریو د لاټې په هدف روسیې ته تللی دی د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویل د ښاغلي محب د دغه سفر هدف د سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ جلب دی ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو د سختو وسلوالو نښتو راپورونه ورکول کیږي روسیې په افغانستان په تیره بیا شمال سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري د داعش یا اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو او د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنې ښودلې دي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلډ یو وطن پاله کس بللی دی ښاغلي خلیلزاد بیګا په خپل ټویټر په دې تړاو زیاته کړې چې ډونالډ رامسفیلډ د یوویشتمې پیړۍ د څو لانجمنو پرېکړو په مرکز کې و خلیلزاد که څه هم له رامسفیلډ سره د خپلو مخالفتونو یادونه کړې خو په منځنۍ آسیا او قفقاز کې د هغه خدمات ستایلي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلډ پرون د 80 کلنۍ په عمر مړ شوی د دوه دورې له 1950 تر 1960 او له 2000 تر 2006 کال پورې د امریکا د دفاع وزیر په دویمه دوره کې د افغانستان او عراق باندې د امریکا د بریدونو له اصلي مدیرانو بلل کیږي د هرات چارواکي وای پر غوریانو لسپالې د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله لمات سره مخ شوې د هرات والی عبدالصبور قانی ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونو د طالبانو د سری ختی د وغړو په ګډون د دې ډلې لاس وسلوال وژلې دي
شب گذشته طالبان حمله وسیره بالای ولسوالی
تیرش په وسلوالو طالبانو پر غوریان ولسوالی پراخه حمله وکړه لومړی موټر بم چاودنه وکړه او ورپسې وسلوالو بریټ پیل کړ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه د غوریان ولسوالی دفاع وکړه او حمله پښاوته موله
او حمله طالبان را به عقب راندن
قانې دا ومنله چې په دغه نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي د یو بل امنیتي خبر له مخې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي دا کوي چې درې دیرش وسلوال طالبان یې وژلي دي د 209 شاهین قول اردو په اعلامیه کې راغلي افغان هوایي ځواکونو پرون په کلدار او شورتې په ولسوالیو کې د طالبانو په سنگرونو بمباری کړی دي اعلامیه کې دا ادعا شوی چې په بلخ کې په دې بریدونو سره د طالبانو د څو قمندانانو په شمول درې درشتنه وژل شوي او 19 نورې ټپیان دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د وراوښتې مرګ ژوبلې په اړه د افغان چارواکو د دغې ادعا په تړاو څه تبصره نه ده کړې د کابل طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرنګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي د شپږ کسیزې ډلې له دې تجربې وروسته د علي آباد له روغتونه د 10 نورو ورته آلو د جوړولو غوښتنه هم ترلاسه کړې د دې ډلې مشرې پښتانه بنای احمدزی ازادي راډیو ته ویل حکومت باید دوی لاسنیوي وکړي څو د ورته طبي وسایلو په جوړولو کې لا پرمختګ وشي افغانستان کې داسې وخت د اکسیجن د تولید لپاره هڅې کیږي چې د هیواد د کورونا د درېمې څپې په اوج کې د اکسیجن له کمښت سره مخ دي په آسیا کې د کورونا ویروس د دلتا باندې چټک خبرېدات په پام په بنگلاديش کې لننس خاص سخت ټول بندیز لګول شوی او انډونیزیا هم بیړني اقدامات کړي دي د بنگلاديش حکومت دی وی اونې په مخې اعلان شوی ټول بند د عملی کېدو لپاره پوځیان او پولیس ځای پر ځای کړي دي دغه ټول بند لمخې به ټول پلورنځي او دفترونه بند وي او د دې هیواد یو سلات شپېته میلیون وګړي به په خپل کورونه کې پات کیږي دا به دغه بیوزلې هیواد لال اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي په بنگلاديش کې هم په دې ورستیو کې د کورونا د دلتا باندې د پیښې ډېرې زیاتې شوې د نړۍ بل څلورم لوی نفوس لرونکي هیواد انډونیزیا اعلان کړی چې نوي اقدامات به د جولای له 2 د قانون د تنفیذ ځواکونه عملي کوي د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمیونست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ. نوموړي دغه څرګندونې نن د بیجنګ د تیانمن په لوی میدان کې یوې لوی غونډې ته په وینا کې وکړې. شي جن پینګ د کمیونست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمیونست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې ښه دي، بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده. شي ویل د چین بریالیتوب په ګوند پورې تړلی ده. او د افغانستان د نجونو د فوټبال له ولس کلونو د کم عمره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي. د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزي آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دې لوبو ته پوره چمتووالی لري. تمه د افغانستان له ایران، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان سره لوبي وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې ویلي و، تر لاندې د میورسته به د ازادي په سپو کې پروګرام د اسمت ساروان په قربتو پیل شي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت چاروان یم. دا خبرونه نن د دې ته ځانګړې ده چې په افغانستان کې ولې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د سولې خبرې اولی پټه په ولاړې دي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په وټلو دي او غنو اروپאי هیوادونو خپل ټول ځواکونه ایستلي، د دې پر ځای چې جګړه کم شي او شکیل خواوې د سولې خبرو تکشینی جګړو زور اخیستې دي. په غنو ولایتونو کې لسګونه زره کورنۍ مجبور شوي چې خپل مینې پریشتي. په داسې وخت کې چې کورونا وبا په اوج کې ده، لسګونه زره ماشومان او ښځې بې سرپناه شوي او لوی وځای بل ته تښتي. ولې په قطر کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او ولې جګړو ته زور ورکړل شوی دی؟ آیا د سولې هیله شته؟ په روانه خبرونه کې ل خپل درنو ملمنو سره په دې موضوعاتو خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی نادر نادری، البته نادری به ورسته مرسره یو ځای شي، د ولسی جرګې استاذ کمال ناصر اصولی او د سیاسي چارو نظر خاوند سید خالد سادات. تاسو درنو اوریدونکو ته به هم د خبرونه په منځ کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکي او یا هم لن نظرونه څرګند کړي. همدا شیبه د سیاسي چارو نظر خاوند شغله سید خالد سادات د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هرکلی وایم. سادات صاحب په خیر راغلی.
مننه، تشکر سروان صاحب تاسو ته او ملمنو ته او اوریدونکو ته همکارانو ته نیکی هیله او سلام وړاندې کوم. تشکر، ډیر مننه.
سلامت اوسئ سادات صاحب. پرون ایتالیا، استرالیا، چک جمهوریت او جرمنی اعلان وکړ چې افغانستان د خپل پوځیانو د استلو کار بشپړ کړی دی او د ناتو غنو نورو اروپאי هیوادونو بیل دي چې اعلان وکړي خپل پوځیان مخکې لا ایستلی دي. ستاسو په نظر په داسې حالت کې جګړه ولې تیز شوې ده؟ آیا اوس هغه وخت نه دی راغلی چې افغانان په خپل منځ کې شین یو سول سره وکي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم چې اوس وخت کې د جګړې شدت سو عوامل لري. یو عامل عمده ده چې هغه څه چې اوس ور باندې خبرې کیږي، اوس ور باندې فکرونه کیږي چې ګویا د افغانستان خلک یا بین الافغاني مذاکرات لپاره یو پلیټ فارم جوړول تر څو وکولی شي پرمختګ رامنځته شي. له بده مرغه چې په تیرو سو کلونو کې اگر که زه ډیر مخته لاړ نه شم، په تیرو پنځو کلونو کې یا خصوصا کله طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ زیاته شوه، درې کاله دې کې باندې ډېر اساسي کار ونه شو. یعنی حداقل امریکایانو د یا نړیوال قوتونه یا نړیواله ټولنه په نظامي لحاظ، په سیاسي لحاظ له افغانستان نه په وتلو کې واده دوی د تقسیم اوقات او د اسکیجول دا اوس نه جوړ شوی، بلکې دا سو کاله مخکې جوړ شوی دی. یعنی دا د دې پر اساس دوی ویلډرا د افغانستان نه کوي دوی وتل. کله چې دوی د افغانستان نه وتل، دوی حداقل د اگزیټ پالیسي چې وکول شي، دوی د افغانستان نه وزي، دلته به څه حالات رامنځته کیږي او کوم حالات افغانستان خطر سره متوجه کړی دی. دغه حالات له بده مرغه چې نړیواله ټولنه ورته یو عادي حالت ورکاو، یو تدحی توګه باندې ورته کتلې چې له بده مرغه موږ تاسو نتیجه ګورو. یو مسله شو، دویم مسله دا ده چې طالبانو سره کله چې د امریکا متحده ایالاتو هغه هوکړلیک کلاسیک په دوحه کې دغه هوکړلیک له بده مرغه چې په څو ځایونو کې خلاوې درلودلې او دغه خلاوې نتیجه شوه چې اوس جګړه قوي شوه. پر دې مثال کې امریکایان د افغانستان نه وځي، د افغانستان څخه په وتلو باندې طالبان باید د امریکایانو د حضور سره کدوی د یعنی ک طالبانو د غنون لسکاله تلسکاله ک جګړه کول د امریکا د پاره چې د امریکا مقابل کې امریکایانو سره چې ګویا افغانستان مستقر دی، یا دوی ورته اشغال نوم ورکو، یا د ارغل نوم ورته ورکو، یا په نور الفاظ باندې د امریکایانو حضور یادو. اما اوس د امریکایانو د وتلو سره باید طالبانو په یو تناسب باندې تضمین ورکړي. پر دې مثال یعنی زه وړاندې خبره تشریکم که امریکایان وزي د امریکایانو مقابل کې باید طالبان جګړه کم کاندي، لبر مرغه چې دغه تضمین طالبان ورنه کوي امریکا ورسخه وانه چې ستو طالبان په امریکایانو فقط د خپل پوزیشن لويستل لپاره یو پالیسی جوړه کړه، ستراتیژي جوړه کړه، او د امریکا د نظر نه جوړه کړه، د افغانستان د نظر نه. یعنی دوی کښ د افغانستان خطرات کتلی، د افغانستان شته متوجي خطرونه کتلی چې دلته باید څه پیښیږي، که موږ وزو افغانستان کې څه پیښیږي، هغه څه چې باید نوې پیښ شي ولې بده مرغه پیښیږي. یعنی که د طالبانو جګړه موږ راوخل امریکایانو سره په تناسب کې واچو، که دوی د امریکایانو مقابل کې 30% جګړه کوله، اوس د امریکایانو حضور 15% ته راغلی، بعد دغه جګړه باید 15% کمه شوې وه، که د امریکا د جګړې فرموله ده. اما درېمه خبره چې زه فکر کوم هغه دا ده چې دلته موږ په یو بل جګړه کې ښکېل یو. زه په افغانستان کې هم دلته د حالات ګورم، له بده مرغه ډېر یو بد وجه سره مخامخ یو. دلته موږ د یو هغه تاریخ تیر تاریخ د تاریخ چې موږ یو وار تجربه کړی ده، له بده مرغه د سوبر حالات ګورو. فرض مثال طالبان د مجاهدینو په موټ کې دي، هغه راځي د کابل د فتح، د کابل د نیول لپاره، د افغانستان د نیول لپاره، د خپل جنگاري مبالغه کوي، خپل جنگاري باندې کارونه کوي. پاکستان په نظامی او استخباراتي لحاظ فوق العاده زور لګولې ده، حتی طالبانو ته ډیر زیات امکانات برابر کړی دي. زما معلومات ده چې مدرسې رخصت شوې د کرونا په نوم باندې، یا د فتح د کاروان په نوم باندې هغه رخصت شوې دي پاکستان کې، او راغلي دلته. حتی په هغه مدرسې چې هغه کې نظامی ځکه نور کول کېدل، یا نظامی طالبان نو هغه راغلي دي، لسته نفر په هغه باندې خیر استاس مونږ لسته سفر د مدرسې په سره کې درسو که افغانستان کې وجنګيږي. حتی زما معلومات ده چې په زندانونو کې یو شمېر زندانونه چې په خیبر پښتونخوا کې هم دارنګ په بلوچستان ان ایرتو حالته قاتلین او اجرتی قاتلین مجرمین جنایتکاران هغه پاکستان حکومت خوشی کوي د دې لپاره تر څو د لس کالو حبس پر رهایی باندې، یعنی دوی ته ول شوې تاسو په افغانستان کې و جګړو کې موږ تاسو حبس باندې فکر کوو چې هغه بخل شي. یعنی زه د معلومات تر مچ له بل مره د جګړو له بل لوري خوښ شوې ده. په دې کې حتی داسې گزارشونه هم شته، داسې معلومات هم شته چې د پاکستان مستقیما فوز او ملیشیا، هغه ملیشیا چې په خیبر پښتونخوا یا دغه د فتح کې جنگیدل، هغه راغلی په کابل په افغانستان کې جنگیږي. یعنی د جګړې شدت د دې نقطه نظر ډیر خطرناک دی. نو زه فکر کوم چې نور لسنه به هم ولدي کې د شې دوستانو باندې بحث کوي. اما زما بحث دا چې یو مبهم حالت سره باندې پرې خودل شو، دې مبهم حالت نه راوصل لپاره زه فکر کوم چې یو لوی پوتنشل دی، ولوی انرژي ته اړتیا ده.
یعنی ستاسو منظور دا دی چې طالبانو په ورستۍ ورځو کې ځینې سیمې هم ونیولې، تاسو فکر کوئ چې دا ډله پرې اوس باور لري چې د جګړې له لارې کولی شي افغانستان ونیسي؟ نو چې د جګړې له لارې نیولی شي ولې سوله وکړي؟ او دا چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي هم دلیل همدا دی. ستاسو منظور دا و؟
زه فکر نه کوم که طالبان وکولی شي د نظامي اړخه کامیاب شي. یعنی زما باور دا دی چې زه د جګړه کې یو د ځوان په صفت په جګړه کې زه راغلی شم، موږ تحصیل وکړ، کار کوو، او ګوري ځکه اوس شپږ نوي کال نه ده چې طالبان د نظامي اړخه راشي د افغانستان په خلکو باندې حاکمیت پیدا کاندي، یا د افغانستان پر خاوره حاکمیت پیدا کاندي. زما باور دا دی. ولې مهم مشکل دا ده چې طالبان دا فکر کوي. یعنی واقعیت دا ده چې پدیزي کې یو نوی نسل دی، واقعیت دا ده په موږ په شل کال په یو سیستم کې ژوند وکړو، موږ په یو نظام کې ژوند وکړو، موږ نو غواړو چې بیرته شاته لاړ شو. حتی عقل د اوسنۍ حالت د طالبان د حالت سره ځمکه او اسمان توپیر لري. هغه وخت طالبان چې کله حاکم د افغانستان په 15% خاوره باندې، اما اوس چې راځو طالبان کې چې اماغه نراتب مختوري، اماغه تګلار مختوري، زه فکر کوم دا طالبان پر ناکامۍ دلالت کوي. طالبان نشي کولای چې نظامی اړخ فریزي کې تر اخره پورې کامیاب کاندي. سید چې ولسوالۍ سقوطونه د ولسوالۍ نیول، خصوصا د بعضي نظامی مراکز نیول، اهم یا ملشوي دا، یا تسلیم شوی دی، یا قومي مشر ملک طالب راوسته په خپل غیټی نیول ده ورته ویل چې پروسی ته ورشه دی کنډکټ ورشه په دې کې قوتونه دی هغه ته یو پیغام رسې تر څو تاسو سم شي چې تاسو نشي تاسو سر په خطر کې دی دغه پیغامونه ورکول شوی د پوز مورال دغه سي اړخ جری هدار شو ده نو زه فکر نکوم چې اخر پر دغه مسله کار نه بش طالبان لپاره اما به ته تاسو ومنل چې هغه سیمه طالبان نیول دي په هغه کې کوم سره باندې یا د دې حکومت ورې کومه ده د دې مسلې کوم چې د دې خدمات په کوم قسم روان دي نو زما باور ده چې په هیڅ صورت نظامی نه طالبان کنه به درشي او نور جهتونه هر جهت چې په جګړه باندې تمرکز کوي زه فکر نکوم چې هغه کولې شي د وشتم قرن په وسنی وخت کې او د وسنی ټکنالوژي په اثر کې د وسنی د مطبوعاتو د ازادي په وخت کې راشي او دوی بل اخر د زور او د جبر او د جګړې لپاره حاکم شي.
په عین وخت کې یو شمیر پخوانی جهادي مشران او قومندانان خوړي چې خپل وفادار کسان په وسلو سمبال کړي دا به د سولې پروسه لاستونز بنه نکړي.
سو مهمه مسله دي. یو مهم مسله دا ده چې دا پخوانی جنگیالی پخوانی جګړه ماران دوی راغلي دي یا جنگ سالاران کورته یو یاد دي نظام د شلکران نظام په اډانه کې دوی پاتې شوی دي. دوی په خپل منطقو کې په خپل سیمو کې ګټ لري یلته یو څه د خطر سره مخامخ کیږي. لمړی دوی د خپل شخصي اهداف لپاره ځیو دوی خبره ده چې د طالب سره دوی یو د جګړې او تاریخ لري او هغه تاریخ به ته د اجازه نور کې چرشی او طالب د تسلیم شي خپل سیمو ورته پیږي. دوا دریمه خبره ده چې لبا د مرغه چې مونږ ولیدل د سیمو کې چالتہ جنگ سالاران نو ولی اوس تصوري خلق وسیر اخیستې مثلا هلمند قندهار پکتیا پکتیکا ننګرهار لغمان کمنګ د طالبانو د وخت حکومت راوخلو چالتہ دغه منطقو کې طالبانو په وړاندې جګړه نه شوې یعنی په خو وختونه کې کله چې په 1940 کال کې طالبان راتل قندهار د میمند له سوالې د سنسر څخه مسخونی او بل اخر کابل پر راغله کابل ونیو په دې منطقو کې مقامات نه شته طالبانو په وړاندې امانن مقامات کیږي دا څه معنی ورکړي. زما باور دا ده چې اوس وخت کې فکر دا ده یا د افغانستان د خلکو سره فکر کول چې موږ کله امریکا د اشغال یا د امریکا د غلسه خرابود د طالبان د تعریف نه یا طالبان چې کوم تعریف ته ورکی او راځي بل تعریف چې هغه د پنجاب یا غلطه ورزو یا د پاکستان یا غلطه ورزو د دې پرانې بد وجهږي نو زه فکر کوم سو ولاته کېدل شي ولا دا چې بعضی خلک به درسته خبر دا غوي دا غوي باغونه دا غوي کروندې دا غوي زمکه دا غوي بلډګونه دا غوي مناطق د طالبان تهدید لاندې دي او هغه خپل ځان دفاع کوي بل د قوم د جوړولو لپاره حتی قومي ګټې په وجه کې په خطر کې دي. خلک تل دي قومي خلک را پاسې د طالب مقابل کې جګړه کوي اما دې خام څنګه نشي پټول چې دي چې د طالبانو کړنې یا خصوصا په جګړه کې هغه څه موږ ګورو هغه خلکو لپاره قابل تحمل نه دي هغه خلکو لپاره قابل تحمل نه دي بنا پر دې باندې هغه راځي او د خپل سیمه دفاع کوي. پر دې مثال که په ما باندې هر څوک راغی زبر دغه ځان دفاع وکم یعنی اوس وخت کې تر ډیر تمرکز دی دغه خلکو چې ورسته راخسي فقط ځان دفاع لپاره او د هغه دفاع لپاره چې وکول شي او دغه مناطق معیار کې تاسو ته یعنی په هغه سیمه کې طالبان حاکم نو په وختونه کې یاد 1949 د تریو کال پورې طالبان خپل حاکمیت هلته درلوده او پر وړاندې هیڅ افغان نه ودرېده. هلته نن مقاومتونه رامنځته کېږي په پښتون مېشتو سیمو کې یا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې چېرته طالبان ډېر حاکم وو. نو زما باور دی چې دا یو انګېزه نه ده بلکې مختلف انګېزه لري.
یو بله مثلاً سعادت صاحب وبخښئ چې پرلپسې له تاسو څخه پوښتنې کوو. زموږ دوه نور مېلمانه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي خو سن د ولسي جرګې استازی کمال ناصر اصولي ټلیفون ته ځواب نه وایي. بلې دا شیبه ځواب یې ورکړو ورته هرکلی وایم ښاغلي اصولي ته. اصولي صاحب آواز مې اوري؟
اورم بلو سلامونه ومني تاسو او د راډیو اوریدونکو ته نیکې له احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب. نړیوال ځواکونه په وتلو دي د اکثرو هیوادونو پوځیان په کامل ډول افغانستان څخه وتلي دي او ډیر کم شمیر پاتې دي. د افغانانو توقع دا و او هغه شمنې چې له دوی سره شوي وي هغه دا وي چې که بهرنیان ووځي نو سوله به راځي دوی به پخپل منځ کې خبرې کوي او جنگ به ختمي شي. لیکن عملا جنگ لا زیات شوی دی په لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي او لا هم بې ځایه کیږي. ستاسو په نظر دلیل څه دی چې مشکل خواوی خبرې نه کوي او جګړو ته زور ورکوي؟
خا زما دریز ډیر واضح دی. ټول افغانان په دې پیږي. زما دریز د افغانستان د قضیه په اړه نن ورځ طالب مشران خپلواکي نه دي. د دوی فکر د دوی خبرې هغه څه دي چې نور ورته وایي. پاکستان یوازنی هغه مملکت ته چې د افغانستان جنگ ته لمن وهي. کله چې پاکستان وایي چې جنگ په تاسو کې دی ګناه ولی پر موږ اړوي او منو چې زموږ کسان زموږ افغانان به د حکومت نه خوا بدی وي، ځینې به د بوخس او کینې د مخه، ځینې به کومه انګیزه ولري، ځینې به عقده یې چلندونه وکوي، څوک به د خپل ورونو د کاکا زامنو چې دلته په جنګونو کې وژل شوي دي د هغې قصد اخلي. دا ټول منو ورسره عامه شاته پاکستان دی، او پاکستان غواړي چې دلته بیا جنګ وشي، دلته بیا زما پلو پلچک وران شي، دلته زما مکتب وران شي، دلته زما نظام نوی په دې ټولنه کې. په هماغه اساس باندې طالبان د دوحې په کانفرانس کې، په میډیاو کې، نن سبا حتی په دې اجتماعي رسنیو کې چې د دوی غږونه اورېدل کېږي، دوی وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو. موږ بار بار ویلي دي چې یارانو، تاسو چې اسلامي نظام غواړئ راشئ، څه ډول اسلامي نظام غواړئ؟ شخص بدلوئ غني، موږ یې درته بدل کړو. تاسو غواړئ چې دلته قدرت یو کمیسیون ته انتقال شي، راشئ دغه وړاندیز راوړئ، دا طرحه د سولې د میز مذاکرې په میز کې دا خبره وکړئ، موږ دا درسره منو. خو نظامونه مه ورانوئ، جنګ مه کوئ. یوازینی دلیل یې دا دی چې دوی ته پاکستان وایي، او دا جنګ د پردیو ده، دا د
لیکن طالبان بیا وایي چې په دوی باندې حمله وشوې، دوی حکومت ملامتوي، وایي حکومت د سولې خبرو ته تمایل نه لري، د دوی باندیان خوشي نه کړل، او ځکه دوی مجبور دي چې دفاعي جنگ وکړي.
زه یو شای منم چې د بوندی کانفرانس وروسته په طالبانو باندې امریکایانو بمبارد کړی ده، وژلي دي، هو ځینې عقدایي چلندونه هم شوي دي، اما وینه طالبان اوس په وینه پاکوي. هغه حالت تیر شوی ده، دولت په طالب باندې هیڅ وخت حمله په دې تیرو یوه میاشت کې نه ده کړې، او دا حملې کسیوي دي په دفاعي ډول باندې سیوي دي. دلته پړه باید دا ډول وانړولی سي چې حمله چا وکړه او حمله ما وکړه، که تا ته ډېرو وژل شوي که زه. دلته خبره د وطن ده، د ولس ده. ولس څه شی غواړي؟ سوله غواړي. فعلا طالب سولې میز ته نه کښېني. افغانستان دولت نارې وهي، زه د افغانستان د خلکو د وکیل په صفت وینم، که قاضي هم سم، په طالب غږ که ملا برادر دی ورته وایم، که ملا هیبت الله دی ورته وایم، که د حقاني شبکه ده ورته وایم چې دا پړه په تاسو باندې ده، ځکه تاسې د سولې میز ته نه کښېنئ. مذاکرې ته راشئ، سوله وکړئ. دا ړنګ وطن چې کنډواله شوی و، چې بېرته اوس جوړ شوی په دې تیرو شلو کلونو کې، دا دوباره مه کنډواله کوئ. دا 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 جنګونه بند کړئ. ما په پکتیا کې ولیدل، هغه ولسوالۍ چې د دوی لاس ته ورغلي، هغه ولسوالۍ نیمه کنډواله کړي. ټولې ټول سرک د ګردیز نه ووزه تر دندې پټانه پورې په دې پاخه سرک باندې پلچکونه الوزولي دي. دا چا والوزول؟ دوی به وایي چې موږ نه یو خبر. عجبه خبره ده. او زه وینم چې پنجابیان ورسره دي، دوی سره په دغه کې په لښکر کې ورغلي دي. په افغانستان کې علني جنگ کوي، او حتی په ځینو ساحو کې کله چې طالبانو نیولي دي، وروسته دې نه چې نیولي دي، د روسیې او ورسره د پاکستان د ایس ای استخبارات هم راغلي دي په منطقه کې. زه نه پوهېږم چې په هر ډول داخل شوي دي ساحې ته، تر څو د طالبانو نه ځینې تجهیزات واخلي او په هر طرف یې چې وړي په هغه طرف یې یوسي. دا هغه څه دي چې طالبان یې نشي پاکولی. نن به دای د خپل ورور بدله واخلي، یو څوک به مړ کړي، زړه به یخ شي چې عسکر مې مړ کړه، مګر د دې په نتیجه کې دا وطن ورانېږي، دا ولس تبا کېږي، دا وطن خواروزار کېږي، دا جنګ
فعلا طالبان کوي. اصولي صاحب، په ورستیو کې طالبانو غني ولسوالۍ ونیولې، د ولسوالیو پر لپسې نیولو فکر نه کوي چې دوی د نتیجې ته رسولې دي چې د زور له لارې کولی شي ټول دولت ونیسي؟ نو څه ته خبرې کوي؟ دا به فکر نه کوي چې یو انګیزه شوي وي د طالبانو لپاره چې جګړې ته دوام ورکړي؟
طالبان هر وخت ما په دوه ډلو ویشلی دي. یو منطقي د لاندې ردیف طالبان دي چې د کلي نه ټوپک راخیستی ده، ځینې انګیزه اخیستې ده چې راځه د امریکا په مقابل کې جنګ ده، ځینې وایي د افغان دولت په مقابل کې جنګ هم کوي، ځینې غواړي پیسې پیدا کړي، وایي زه غواړم موټر کې کښېنم، ځکه زما هغه کلیوال په لنډ کروزر کې ګرځي، زه هم غواړم موټر ولرم. او یوازینۍ لار یې دغه لاره بولي چې دی پیسو ته ورسیږي، قدرت ته ورسیږي. ځینې بیا همداسې لکه اول مې چې وویل، شاید څوک شهیدان شوي دي، مړه شوي دي، عقدهیي شوي دي. یوه ډله دا ده دغه ډله خلک اوس هم په خپل منځ کې سره ټول په یو نظر نه دي چې جنگ دې تر اخره وشي. هغه دا وایي چې حکومت باید وي، نظام باید وي، او خو دوی د طالبانو په قطار کې راوتي داس کوي توپک اخلي. بله ډله رهبریت ته د رهبرانو مطلق کورنۍ اصیلي دي او دغه حسارت استخبارات ورکړی او دوی لکه تاسې چې څنګه وویل په ذهن کې دا راګرځي چې راځئ د نظامي لارې قدرت واخلئ. شاید دوی په دې فکر کې وي، مګر شاته کوم استخباراتي چې دي د هغوی هدف د افغانستان رنګول دي، د افغانستان خواروزار کول دي. دلته هیڅ وخت دوی آزاد، مستقل، قوي، باشهامته، با تدبیره، مقتدر دولت په افغانستان کې نشي
ښکاره. ډیره مننه ښاغلی اصولي. دا شیبه د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی ښاغلی نادر نادری هم د ټلیفون لاله را سره دی. نادری صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. د ډیرو افغانانو لپاره دا سوال مطرح دی چې میاشتې میاشتې ووتی چې دواړه خواوې په قطر کې ناست دي او اما د سولې خبرې پرمختګ نه کوي، دلیل څه دی؟
سلامونه تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته
سلامات
د قطر نه تاسو او ایوادوال ته سلامونه. بحثونه دلته جریان لري. زه موافق یم چې پرمختګ دومره نشته او پروسه اگر هم چې خلکی غواړي چې چټک وشي، نتیجې ته ورسیږي او دا د افغانستان د جاری لانجه او جنگونه او خونریزګانی سره ختم شي. دلیل شو مختلف مسائل ده. یو مسئله په دې کې ده چې دا خو یو ډیر پیچلی منازعه او جنگ ده، ډیر وخت کې لګیدلې دي او طبیعتا په دې کې ضرورت دې ته شته چې بحثونه زیات شي، اعتماد ایجاد شي او د اعتماد نه وروسته بیا یو شی باندې هوکړه وشي. دویم مسله دې کې ده چې متاسفانه هغه عمده او اساسي مسایل چې د موږ له خوانه د افغانانو له خوانه ډېر مهم ده او هغه دا ده چې قربان وشي او په عین حال کې پر هغه باندې بحثونه پیل شي چې سره کوم د سولې د لارې نقشه سره جوړ شي. هغه باندې کمتر علاقه مندې شته چې بحث وشي. استجالیه د موږ خوانه بیخي سخت زیاتې دي د لپاره چې یو دولت چې مسؤولانه خپل هیوادوالو پر مقابل او خپل هغه مسؤلیت چې احساس کوي چې ژر تر ژره دغه جګړه پای ته ورسیږي، موږ خواته ډېر استجالیت شته. اینه استجالیت باید چې ټول خونه ولري هغه نشته. جنگ وار وار د افغانستان خلک ویلي دي، د افغانستان حکومت یې دا وایي چې جنگ به حل لار نشته. افغانان یو بل ته ثابت کړي دي، نړۍ ته ثابت کړي دي چې یو بل باندې په زور باندې او په د خوا د لارې نه یو ځای ته نه رسیږي او ثبات نه راځي. موږ خلک مستحق ده چې د یو سولیز په خبرو باندې د میز په سر دا مسایل حل شي او جګړه همدا اوس ودرېږي. خو هلته چې جګړه دوام ولري او پکې زور اخیستي خو بیا هم بې اعتمادي زیاتېږي. نو او یو خوا به استجالیت دی چې د جنګ د لارې نه یو ځای ته ورسي او د افغانانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هیئت هدف او غوښتنه دا ده چې استجالیت د سولې د لارې نه، د خبرو د لارې نه موجود ده او دا خبرې د سولې د لارې نه حل شي.
بله، تاسو ویل چې خبرې شته او په عین حال کې مو ویل چې په اوربان خبرې نشته، په اورکم خبرې نشته، په راتلونکي نظام خبرې نشته. نو خبرې په چی شي دي او لبلې خوا د و مو ویل چې اعتماد اړتیا ده، وخت په کار ده چې اعتماد د دواړو خواو ترمنځ ایجاد شي. اما لبلې خوا جنگ روان ده چې اعتماد به هیڅ کله هم د جنگ له د دوام په صورت کې رامنځته نشي. دا یو ډول داسې خبرې دي چې فکر کوم چې اوریدونکي واضح ځواب نشي ترلاسه کولای.
بالکل، هغه شی چې ما وویل دا ټول حقایق دی چې اوس متاسفانه دغه ځورونکي حقیقت ده چې همدا اوس ده. موږ وایو چې اعتماد په دې نه جوړیږي چې یو خواته جنگ وکړو یو خواته دلته اوسي په بس لګیا اوسو. موږ وایو چې که دواړه خوا افغانان یو خدا وکړه وکړو چې راځئ چې جنگ همدا اوس بندوو، افغان وژنه به بندوو، او سیاسي محتوایي اختلافات چې یو بل سره لرو هغه باندې غږیږو او دا مسایل هغه مهال حل کېږي چې په یو سولیز یا حداقل د جنگ د سویرې نه لرې دا مسایل بحث وسي. نو عام ولس د افغانستان حکومت هم دا غواړي دا چې په یو بحث کې په یو مذاکره کې دواړه خوا باید عینې یو منطق ته ورسیږي او یو هدف ته ورسیږي، دا بیا بیل بحث ده. افغانانو سره وخت نشته، افغان وګړي سره وخت نشته، دی دپاره چې هره ورځ دوی وژل کېږي. په جنګ کې دواړه خوا کسان وژل کېږي، دواړه خوا افغانان دي. په جنګ کې عام وګړي وژل کېږي او دواړه خوا همدا ادعا لري چې دوی د افغانانو دپاره کار کوي. موږ دې ته حاضر یو، وایو چې د افغانانو غږ هم دې دپاره ده چې جنګ ودروو. راځئ تاسو هغه ارزښت او تاسو هغه قوت به د په دې کې کمیږي نه چې جنګ ودرېږي، سیاسي بحث به وکړو یو محتوا باندې، پر اهدافو باندې، پر نظام باندې چې افغانان یې غواړي، هماغه رقم بحث به پکې وکړو او د هغه لارې نه اعتماد سره جوړېږي. د یو مسؤول اړخ په توګه، د یو افغانستان اسلامي جمهوریت د هیات په توګه، موږ دا احساس کوو او دغه مسؤلیت ځان سره ګورو چې په هر حالت کې دلته کښېنو، دلته بحثونه وکړو او یو حل لارې ته ورسېږو. نو د هغه مسؤلیت څخه موږ ځان جلا کړی نه دي. اوس ضرورت په دې کې ده چې افغانان ټول په دلیس توګه یو موټی، یو غږ پورته کړي چې جنګ دواړو خوا ودروي، تاوتریخوالی کم سی.
بله.
او یا د افغانستان په دننه یم، دلته په دوحه کې دا نور چې سیاسي فکر ده که سیاسي غوښتنې دي، دا دواړه هم دلته بحث دي، ژر تر ژره یې بحث شي او یو موافقې ته ورسیږو.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د تاوتریخوالي زیاتېدا او د سولې د خبرو په راتلونکي باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی نادر نادری، د ولسي جرګې استازی کمال ناصر اصولي او د سیاسي چارو نظر خاوند سید خالد سادات. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. که زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لري نو ټلیفون راوکی.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې پترڅ کې لانو.
هو، شمیرې دی 0979235540، بیا ویم 0979235540، بل شمیره د 0978225550 او زموږ د سکایپ آدرس دی radio.azadi. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
السلام علیکم جناب سروان سرکار. سلامونه او ملمنوت او
سلامت اوسئ. مهرباني.
زما پوښتنه و دغهفرخواینی دغه میلمنو څخه دا ده چې تر دغه یو خو ستاسو څخه دغه غوښتنه لرم چې باید ستاسو په داخل په ارګان کې د طالبانو یو ویان یو.
بله، موږ دا کار کړی دی، متاسفانه چې طالبان نه حاضر شي. عموما دوی په ژوندیو خپرونو کې نه حاضر شي. مهرباني پوښتنه مو وکړئ.
پوښتنه مې دا ده چې دغه اتهامات باید وارد نه کړو. تر دې اتهامات چې سوچي دا د پلانکي غلام ده، دا د پلانکي ده، د پنجاب ده، دا د تهیر ده، راته چې د سول لپاره کار وکړو، کوشش وکړو د سول لپاره. تر دې اتهامات چې خدا تر دې شاله د افغانستان په دا اتهامات ولګېدې لمبه لمبه سو کوم سیاسون دي هم بس یو خاطه زور وي یا بل خاطه زور وي، بل می هم د دې دغه د قطر چې مجلس چې کړل دی دا نادری صاحب د دې څخه دا د چې تاسو په ترڅ داسې خلګ نه دی چې ودی چې هغه دلته خوشې وی دی هغه د شهیدان ورکړي دی هغه کورونه خراب شوی دی ته هغه شان دی ودی دی چې هغه لاسونه تر زنګانه او تر
بله تاسو مخکې ونه ویل چې اتهامات صحیح نه دي دا کومک نه کوي اوس تاسو په خپله تور لګوي
نو دا خو معلومه خبره ده تاسو معلومه ده چې څنګه خپله معلومه
ده ډېره مننه کور ودان تاسو پښتنه مطرح شوې ده اوس مننه اوس په یو بل اوریدونکو ته نوبت ورکو که ډېر وخت ورکونو بیا ډېر اوریدونکو ته نوبت نه رسیږي مهرباني کوي آزادي رادیو د سکایپ له طریقې مهرباني کوي د سکایپ له طریقې خبري وکړي کني ور بشو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي دوی لکه چې خبري ونه کړې خیر د ټلیفون لاري اوریدونکو شته ځان راو پیژنې وعلیکم السلام
السلام علیکم ورور تاسو سلام استعمال منوت او ټول اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت خان مو تور خمو سپلن جمهور
مهرباني کوي رحمت خان صاحب
اورورا ما دا خبره مې واوري ده خدای شته دا سفر ادوار وخت یو رما او مثلا خبره ته دقیق وکیږم کنه خو زه ما خپل دا یو نظر ده کنه چې د افغانستان چې څونه د خلک دي کنه نو که 100% نه نو 80% خلک مریضان دي او ټول رواني تکلیف
لطفا سوال وکي تاسو لزانه ډاکټر مې جوړوي لطفا سوال وکي د موضوع په ارتباط خیر لطاسي به تیر شو بل اوریدون کتاب ورشو ځان راو پیژنه یا آزادي رادیو مهرباني کوي صاحب
سلامونه ساروان صاحب تاسو ته د آزادي رادیو ټول مینوالو ټول اوریدونکو ته سلام
سلامت اوسئ مهرباني کوي
ساروان صاحب زډیر زیات خوشاله ما چې آزادی رادیو مخ ته تل همدا سه ډیر خيسته برنامه را چمتو کوي نو زما ساروان صاحب دغه هغه ده چې زموږ پارلمان کې یو وصولي صاحب او یو شاپور بختیار چې د ټول افغانستان په کچا دی خپل غږ راپورته کوي اکثر ولایتو کې دغه وکیلان هم چپ ناز دي دی چې دی ټول کورونه په خارج کې دی دلته د افغانستان د ملت غمس نشي خوړلای کني شي خوړلای ساروان
صاحب لطفا د موضوع په اړه کومه پښتنه لري نو مهرباني وکي
زما پښتنه ده د ساروان صاحب چلن د خپل دولت نه من کوړو کدی آرامي نشي راوستلای دلته پورس پورس تلور 15 سوالي سقوطونو حالات کې د لارې بند دي نو د دې هغه منګ لاندې پښتنه ده چې باید امنیت راولي مهم امنیت راوستل د ولسوالي لارې خوش کول دي دغه د
مو پښتانه سيد ډېر مننه کور ودان لټول اوریدونکو منندوی لمړنی اوریدونکو پښتانه نادر صاحب تاسو ته متوجه و د دوی په نظر ستاسو په پلاوي کې داسې کسان نشته چې د دوی په وینا درد لیدلې وي او سمونه مندګي وکي مهرباني
مننه زه فکر کوم چې دغه محترم وحدوال معلومات د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي د سولې پراوي پاکل دي کمی چې دوی مانو مؤخصه ما ټول ژوند په هیواد کې دننه تیر شوی دا مالته جنگونو کې لوی شوی ما او هیڅ وخت خارج کې مې ژوند کړی نه دي او لکه نور افغانان غوندې د کورنۍ غړي مې د لاس اور کړی دي او هغه رقم دوی هم چې زوري دي دي ام هغه حالات مې تیر کړی دي اینه نور ازاوی د دغه مذاکراتي ټیم د زینی کلونه شهیدان سوی دا د زینی د کور ازاوی شهیدان سوی دا علما پکشيستي پکېستا هغه سي افغانان به عزت افغانان پکې دا چې خلکو درد او رنجونه یې په ګړه یې تیر کړی دي او احساسي دا چې دوی ویل چې یو بل باندې اتهام و نه وهو زوایم دا ډېر یو ښه فرهنګ ده یو شی ده چې اول دوی په خپل ځان باندې د یو ښه مسلمان په توګه یې تطبیق کړي اول خپل علم راولي بیا د علم نه وروسته بیا یو قضاوت وکړي دا چې ټول افغانان یو ټول مسلمانان یو د دغه هیواد په دغه هیواد کې مخابوري کړي دي او لوی شوي یو او په عین دین باندې په باورمند یو معتقد یو دغه د افغانستان اساسي قانون پر د افغانانو پر متحدادو باندې ولار دا او کومش د حکومت چارواکي یو یا حیات کې د کسان د چې حکومت کې کار نه کوي به سیاسي فعالین د دوی په دغه اساسي قانون په دغه اعتقادات په دغه اسلام او افغانیت باندې ولار دي او معتقد دي او باورمن دي او ژمن دي چې دغه جنگ ژر تر ژره پایل ته ورسیږي. هدف مو څه شي دي؟ هدف مو دا ده چې سوله راشي د افغانستان هغه بنیادونه چې جوړ شوی دا اوس د افغانانو مالکیت ده دا وساتل شي، نه یوازې نهادونه بلکې د افغانستان فیزیکی بنیادونه چې دي، د اقتصاد ساختارونه چې دي، سرکونه، بندونه، تعمیرونه، دا ټول د یو مظلوم هیواد یو فقیر هیواد سرمایه دي چې باید وساتل شي، د جنگ د لارې نه بیرته خراب نه شي. هغه افغانان چې تحصیلات یې کړي دي، درسونه یې ویلي دي، خارج ته یې تللي دي، هلته یې ځان یو ظرفیت سره ملبس کړي دي، بیرته هیواد ته راغلي دي او هیواد کې دي چې دوی غواړي چې خدمت وکړي، دوی هم ورته زمینه مساعد وسي. هغه افغانان چې مهاجر شوی دا پاکستان کې، ایران کې، دوی هم د افغانستان سرمایه ده، دوی هم باید بیرته هیواد کې اوسي او هیواد ته یې خدمت وکړي. هغه شی چې افغانان اوس ورته ضرورت لري دا ده چې یو بل ته د بې اعتمادۍ په سترګو ونه ګوري. سیاسي اختلافات شته، توپیر د حکومتداري، شیوه د حکومتداري، توپیر د دې چې څه رقم یو سیاسي نظام د هر ګروپ په فکر باندې کېدای شي افغانانو لپاره ښه مؤثر وسي، دغه شیانو باندې ده، دا په خبرو باندې حل کېږي یا دا په اتهاماتو باندې نه حل کېږي یا دا په جنګونو باندې نه حل کېږي. اشمن افغانان یو، که معتقد افغانان یو، که متحد افغانان یو، نو دې باندې باید متفق وسو چې راځي چې دغه هیواد په خپل سره جوړ کړو. او اولنۍ ځای دینه شروع کیږي چې دې باندې اتفاق ولرو چې ټول افغانان د دغه هیواد بچیان دي او راځي چې په هغه باندې یو اجماع ولرو، او دا چې یو سرقم سیاسي توپیرونه چې لرو دا په خبرو باندې سرقم یې حل کړو او د ټول ولس اجماع په چې باندې کیږي، نو هغه لاره خپل کړو. اوس تر اوسه پورې افغانان چې هڅې وایي چې د انتخاباتو د لارې نه زعیم وټاکل شي، نو دغه یو اجماع ده. په دې کې څه ضرر ده؟ څه مفادات ده؟ دا د افغانانو حق ده چې ورباندې بحث وکړي. دا زه چې یو شخص یم یا د موږ د اخوا د طالبانو لخوا نه چې یو پکې افراد دي، د موږ حق نه کېږي چې دا نهایي فیصله په هغه باندې وکړو. دا د افغانانو حق ده او د ټول هیواد یو میکانیزم په تفش کې که جرګه ده که نور سیستمونه ده، په هغه د هغه په چوکاټ کې دوی تصمیم ونیسي. خو پایلې په دې باندې کېږي چې دې باندې اتفاق وکړو چې ټول افغانان یو، دغه خاورې بچیان یو او معتقد یو د افغانیت او په اسلام باندې، او راځو چې دغه د افغانانو په ارزښتونو، د دغه اساسي قانون په ارزښتونو چې د هیواد د ښهوالې په خاطر ده، د دغه په چوکاټ کې راځي چې دغه جنګ پایلې ته ورسوو او آئندې ته مخکوو.
ډېره زیاته مننه کوروادن. ښاغلی سادات، تاسو مخکې د سولې په اړه هم د ښاغلي نادری خبرې واورېدې. د سولې راتلونکي په اړه ستاسو نظر څه ده؟ څومره ورته هیله شته؟ سادات صاحب، بله، زما سوال دا و چې تاسو به په پیل کې د ښاغلي نادری خبرې اوریدلې د سولې په ارتباط، چې د دوی خبرې په کوم حد کې دي، په کومو مسایلو شغیشي، نو د سولې د لرلید په یا راتلونکي په اړه ستاسو نظر څه دی؟ څومره هیله ورته شته؟
زه فکر کوم چې موږ باید مایوس نه شو، حداقل خپلې هیلې بدل نه کړو. یو د سولې یو
بله سادات صاحب، موقعیت دا یو څه تغییر کوي چې آواز موقعیت کې شي.
او صحیح شو
بله بله، مهرباني.
یعنی زما هدف دا ده چې من باید دومره مایوسه نشو چې په لاخر د روان پرمختګونه منګه د لاس ورکاندو. زه فکر کوم د لاس کال پر طالبان یا د خپل د 10 کال پر طالبان په سیاسي ماحول کې د سولې په ستختار کې خورا پرمختګ شوی دی. مذاکرات چې مونږ حاضر دي چې په لاخر خبرې وکړي افغانستان حکومت د خپل د خپل ځان مختلفو طرحو سره چا وختي انتخابات مخکې انتخابات د نظام کې دغه مسله طالبانو سره د خبرو اترو د مذاکراتو لپاره د چوکاټ ټاکل دي. همدارنګه طالبانو د خپل یو پلاوی ټاکل دي. دا پرمختګ ګور په سیاسي چوکاټ شوې دي. زما باور ده چې دلته یو نوې اراده پکار ده. دغه اراده باید د رامنځته شي. که طالبان د سولې لپاره اراده لري نو بیا د ولسوالې سقوط په څه معنی باندې همدارنګه حد اقل د بیا د اراده د سولې اراده کلري او د سولې فکر کلري طالبان یا غواړي جګړه ختمه کړي نو بنا پر دې دلته باید موږ داسې احساس وکړو چې موږ د سولې په اډانه کې بل اخر بل جګړې ته ځو. دغه جګړه د افغانستان په خلکو تپل کېږي. زما باور دا ده چې پرمختګونه شوي دي. دا باید بل اخر متداوم پاتې شي. دې ته باید دوام ورکړل شي تر څو یو ملموس نتیجې ته ورسیږي. نو زه ډېر مایوس کرنده نه یم. دغه د جګړې شدت دا معنی ورکوي چې موږ سولې ته رسیږو. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لوري خپلې خبرې بیرته پیل کړي تر څو یوې نتیجې ته ورسیږي. که طالبان په دې فکر کې چې موږ افغانستان بیان شولې کړي 1996 کال کې فکر کوم دا د هغوی اشتباه ده. دغه او دا هم دوی مني. یعنی دوی په سیاسي طالبان دا مني ولې په جګړه کې چې بیا ګورو جګړه ماران او هغه څوک چې په جګړه کې ښکیل دي هغه په بل لړ باندې روان دي. زه فکر کوم چې موږ به ستونزې وګالو. موږ په دې ځکه چې موږ جګړه کې ښکیل یو. موږ حتی
بله ډیر زیاته مننه سادات صاحب کورودن بیا موم اواز یو څه قطع شو. اصولي صاحب په ځای دي چې دواړه خواوې د نرمښت نه کار واخلي او د سولې خواته مخه کړي ظاهرا خو یا عملا خو وینو چې جګړه لا زیاته شوې ده، دښمنۍ لا زیاته شوې ده، ورانول او ویجاړول زیات شوې دي. تاسو مخکې هم اشاره وکړه دا نن هم یو خبر دی چې په پکتیکا کې د پړاو په نام یو لوی پل الوزول شوی دی. په د کابل په شمال کې درګرد دي، برښنا پایې ویجاړی شي، یعنی تخریب زیات شوی دی او دښمنۍ لا زیاته شوې ده. دې ته په پام څومره تاسو هیله لري چې د شکیل خواوی به سوله وکړي؟
زه اول خو د تاسف ځای دی چې زما افغانان ورونه اوس هم ټوپک اخلي او جنگ کوي او بیا پلو پل چک الوزوي. او دا نه تنها په پکتیکا کې د شرنې او کټواز ترمنځ پولې نن الوزولی، بلکې په میدان وردګو کې هم دغه بدبختي رامنځته شوې ده. دغسې په ټولو ولایتونو ولسوالیو کې دا بدبختي رامنځته کیږي. او دا بدبختي د دې بدبختۍ لامل صحیح ده چې زموږ د دغه ځوانانو د ټوپک اخیستل دي. خو زه پر دې باندې ډېر مطمئن یم، ډېر پرې مطمئن یم چې نړیواله ټولنه موږ نه تنها د جنګ په ډګر کې بلکې په سیاسي ډګر کې هم باید یوازې پرېږدي. که په سیاسي ډګر کې هم یوازې پرېښودلو موږ سولې ته نه رسیږو. علتونه دوه درې څلور علتونه مختلف لري. یو د علتونو دا ده چې طالب مشران خپله د سولې پر اوستلو کې زموږ د ولس سره دروغ وای. او د افغانستان په دولت کې رښتیا چې سولې ته بخندونه وي، خو د افغانستان ولسمشر نن ورځ صادقانه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او وایي چې راشي چې سوله وکړو. د په افغانستان په دولت کې به هم نیمګړتیاوې موجودې وي. مایوسي هم ډېره خانه ده چې موږ مایوسه شو. خو زما زه په دې باندې مطمئن یم که کله هم نړیواله ټولنه زموږ ملا ونه تړي د افغانستان د سولې په پروسه کې په سیاسي ډګر کې، موږ سوله بایلو او یو لوی جنگ ته نه وځو. او دغه جنگ پیل کړی هم طالب مشرانو ده. او نن ورځ که دوی دغه پړه په شمالي ټلواله وراړی 2011 کې هغه منو در سره، مګر همدا هغې وخت نه تر نن ورځې پورې 40 کاله تیر شوي دي. دغه طالب کولای سول چې د افغانستان و خلکو ته سوله راوړي. او د سولې موږ خو دا هیله لرو د افغانستان د وګړو په صفت باندې، مګر دواړه ښکېلو غواړو کې د افغانستان خلک کریډیټ نن سبا دولت ته ورکوي نه طالب ته د سولې په راوستو کې.
بله صاحب مننه. نادری صاحب تاسو په قطر کې چې د سولې په اړه خبرې کوئ له طالبانو سره، په دې باب چې ولې د ولسوالیو نیولو ته زور ورکړی دی او یا ولی د عامل منفعت تاسیسات ورانوی په دې اړه مو خبري ورسره کړی دي او دوی خو جواب څه دی؟
خب اکثرا عرف دوی به خپل استدلال دینی وحدتی کهی چه دوی تا به ده قناعت واری خب اگه چه چه واقعیت ده افغانستان پر دنانه که مگر از اصولی سر باید تاسو گزارش موار که چه عمل منفعه تحسیصات و جاریگی دینی وقت دوی وایی چه موش بکنیو خب موش ورتوائیو چه ارو را که تاسو نیه بکن خب دقیقا جنگ چه دوام لری هر څوک چې دغه فضا د جنگي سره ایجادوي هغه مسؤل ده. دې لپاره چې هغه مهال چې د نظام ټول توجه هغه د جنگ د مخنیوي لپاره کیږي او جګړې ته کیږي، نو ځینې مخالف کسان بیا د هغه نه استفاده کوي چې یو پایي ویجاړي. نو مسؤول او ګرام هماغه خوا ده چې جنګونه زیاتوي. مهمه دا ده چې ټول یو اجماع ته ورسیږو چې دا جنگ سره بند کړو. که یانه دوی نه ده که بل څوک ته هغه هم خو د افغانان وربندې پوسي چې څوک دي اوس خو ټول افغانان پوهېږي چې دوی جنګونه کوي او جنګونه که کیږي دا ورانی پیدا کیږي. که عمل منفعه تاسیسات ویجاړېږي دا خو د افغانستان ضرر ده. که پایي سره خرابېږي دا د افغانانو ضرر ده. پکې که پولونه سره خرابېږي بیرته سو میلیون ډالر د کومه کړو د یو مظلوم او فقیر هیواد په توګه چې بیرته یې سره جوړ کړو؟ خو دا د افغانان هغه ده او دا ټولې د جنګ د وجې نه کیږي. که جنګ ودرېږي او سیاست ته سره مخ کړو ټول هغه توپیرونه او تفاوتونه او غوښتنه چې لرو د یو بله څخه د خبرو د لارې نه حل کړو افغانان او افغانان به کیږي او افغانستان به سره جوړیږي او قوت لا زیاتیږي د فقر نه به نجات ومومي. نو دا مسؤلیت د اخوا ده چې جنگ ته دوام ورکړي.
بله، یو بل پوښتنه له تاسو څخه، تاسو چې له دوی سره وینئ، د دوی له روحیې څنګه پوهیږئ چې آیا دوی په دې باوري دي چې د جنگ له لارې کولی شي افغانستان ونیسي او کنه فکر کوي چې نه د حل لاره خبرې دي او باید له حکومت سره یوې موافقې ته ورسیږي؟
مختلف قضاوتونه هر یو ځان سره به ولري. دا به ما ته سم نه چې اوس دا قضاوت عام توګه ووایم چې څه ده نه څه نه ده. خو قضاوت په دې باندې کیږي چې هغه تلوار چې موږ لرو چې دا جنگ پای ته ورسیږي هغه تلوار که نه وي نو خلک بیا قضاوت کوي چې د سولې لاره اصلی لاره به دوی ته نه وي. نو دا خلکو ته د قضاوت مسله یي. موږ دلته بیر په خلاص سره ناست یو، غواړو چې یو حل لاره پیدا شي او تلوار هم لرو، عجله هم تېسته. موږ وایو چې ژر تر ژره دا شی اصلي مسایل ته ولاړ شي، اصلي مسایل بحثونه وشي، یو توافق ته سره ورسیږو او واقعي بینانه توافق سره ورسیږو. افغانان په دا شل کلونو کې او د هغه نه مخکې هم ځینې مهم ارزښتونه باورونه یې درلوده چې هغه دپاره یې سرونه ورکړي دي، شهادتونه ورکړي دي او جنګونه ورته کړي دي او قربانیان یې ورکړي دي. نو داسې نه کېږي چې یو خوا ووایي چې دا ټول هغه شی چې زه غواړم دغه سم ده او خلک هم دا غواړي د افغانستان دپاره، او یا موږ هم دا ووایو. موږ وایو چې مشترک نقاط به سره پیدا کړو. د افغانستان که د خلکو ونده په تصامیم کې د انتخاباتو د لارې نه او د ولس په تصامیمو باندې ولاړ یو میکانیزم، دا د اکثرو افغانانو غوښتنه ده.
نادری صاحب، تاسو په انتخاباتو تاکید کوئ، د طالبانو متبادل وړاندیز څه دی؟
تر اوسه پورې په دا مسایلو کې داسې په وضاحت مجم دی لپاره وایو چې دا مهم مسایل دي چې اول په همدغه مسایلو باندې بحثونه وکړو. تر اوسه پورې په دغه مسایلو باندې بحثونه نه دي راغلي. موږ امیدوار یو چې په دغه راتلونکي هفته کې په همدغه عمده مسایلو باندې وغږیږو او دا دا سیاسي توپیرونه چې موجود ده تفاوت دي چې ستا دا سره الکو خو ما دا مثال دی د لپاره مې ورکړه چې دا اصول چې ضروری ده چې موږ دواړو خوا چې او پوکې دا ورکیږي رعایت کوم دا ده چې د حقایقو پر بنسټ د دواړو اطرافو نظریاتو د احترام پر بنسټ دا پروسه مخته ویسو دا چې یو خاطر وایي چې نه یوازې ما نظریات نهایی ده او مهم ده او اهم ده او د افغانانو غوښتنه ده غلطه ده او که بل خوان دا وایي دا غلطه ده. افغانستان اوس د مختلفو افکارو د مختلفو باورونو د مختلفو سیاسي لیدلورو څخه جوړ شوی ده. نوی نسل د افغانستان غوښتنې بالکل متفاوت دي، د نړۍ سره په مطابقت کې دي. دوی غواړي چې یو داسې افغانستان چې دوی پکې هغه خپل ټولنیز ازادیګانې هغه خپل هغه فرهنګي چارې چې دوی غواړي همغه رقم ترسره کړي، په سیاست کې ګډون ولري او آزاد ګډون پکې ولري، خپل خبرې وکولی شي، ازادي بیان پکې وسي، ابتکار او خلاقیت پکې وسي، معلومات ته لاسرسی ولري. دغه افغانستان د چې اوس غواړي چې هغه یو واقعیت دا وساتل شي او پکې تدبیر وسي چې سره قام پرمختګ وکړي. طالبان هم په ځینو شیانو باندې باور لري، دوی سره ځینې خلک دي، دوی هم خپل هغه نظریات او باورونه لري، نو هغه هم د افغانستان یو برخه وسي او هغه هم د دوی نظریات ته احترام وسي. یو مشترک آینده سره رقم جوړیږي، په دغه باندې باید یو خالصانه اعتقاد پیدا شي او هغه باندې فوټولیس کار وسي.
کلند را ته وایس په ولې په دې کار نه دی شوی، دا دومره وخت ولې دومره وخت ضایع شو، دلیل څه؟
دلیل زیاتره اما په انداده چې اولیتونه سره فرق کوي. ځینې د موږ خوانه زه د خپل خوا په اکله وایم کولی شم چې ووایم چې موږ خواته اولیت او ارجحیت په دې کې و چې ژر تر ژره د اوربان وسي ورکم وسي او یو مشترک آینده ته سره یو هوکړې ته ورسیږو. دا د موږ خواته و، هغه باندې مو کار کوي دی، هغه باندې مو ټینګار کوي دی.
ډیره زیاته مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو، له آزادۍ رادیو څخه مو د آزادۍ په څپو کې پروګرام اوریدو. زموږ میلمانه وو د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي کړي ښاغلی نادر نادری، د ولسی جرګې استازی ښاغلی کمال ناصر وسودی، او د سیاسي چارو نظر خاوند ښاغلی سید خالد سادات. په دوهم ساعت کې چې به ظریف نظر له تاسو سره وی هم په همدې موضوع بحث لرو. تمه ده چې په دوهم ساعت کې به اوریدونکو ته زیاته موقع ورکړو چې تلیفون وکیا و پشتنی وکی. سمنیشتن خواهشتن
نه ترخشته نگلو نه لوبشتا خوب است حسی آستشتا دی نپوهی گم چی دا چا دی بدی زڑکی وی پرات دی صدر دو ستر گاڑی میں چاپیش رایا